بیمارستان ادامه خواهد داشت و حالا هم اسمت سارون را در استودیو با خود داریم. سارون صاحب خوش آمدین شما.
سلامت حسین نعیمی صاحب، قدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د ولسی جرګې ځینې خړی د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټور نه بولی. د شینوارو قومي مشان بیا وایي د سولې ملاتړ کوي، خو هغه سولې چې د افغانستان ملي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوی وي. د نورو موضوعاتو تر در پیژندلو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلایي کې د پولیسو له لورې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آب بند ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړی شي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکوي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي، ځکه چې د سولې بهیر سره مرسته نه کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې د فبروري په 15 او 16 به د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرانس جوړ شي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بشرمې سوله نه غواړي چې په هغې کې زمونږ شرم وشي او زمونږ چې دی هغه نظام پکې ختم شي، مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو.
د شینوارو مشرانو وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سرپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د پیشې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. امانی پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګوسفندی د ولسوال مرستیال ماښام له جماعت کور ته روان و چې ووژل شو. دا پیشه د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلایی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. د جرمني پولیس وایي چې په شټوتګارد ښار کې 8,00,000 کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د
د شتوتګارد پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتک بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. د جرمني خبري اژانس ویلي چې پرون په شتوتګارد کې ډیرو اعتراض کوونکو ژیړ واسکټونه اغوستي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوی وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کیلیچ نومیږي او په ترکیه کې د یوې کڼ اړخي وسلوالي ډلې چې د خلکو د آزادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه د تروریستي ډله ګڼي. هغه پرون د استانبول په اوجلار سیمه کې نیول شوې ده. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناهغوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شویو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجرین ژوبل شوي هم دي. د پولیسو په وینا په اخوډب کې سلګونه پناهغوښتونکي او مهاجر لاس لري. لبلې خو د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون دوه دیرش تنه په دې شک نیولې چې په جعلي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلور تنو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته تر 10,000، کاناډا او امریکا ته تر 20,000 ډالرو پورې ورکولې. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشران د سولې ملاتړ کوي خو وایي
خلک بشرمې سولې نه غواړي چې باغې کې زمونږ د ملي اردو د منحل وختنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسكر د منحل شي.
د ورزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي
دغه لاین یو موټروان دار بند د طالبانو خبرو کړی دي. موږ ته خو نه زیان دغه دی، دغه ګرد موټروانان چې قسم ورته کښې
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللي لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی ده او کیدی شي انشاءالله په درې ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د اوبو او انرژي وزارت له شاریانو غواړي چې د بامونو واوري د کور په داسې ځای کې کوټه کړي چې مځکه یې جذبولی شي.
زه پیګی بیا لندن ځکه وو بوته رسیدي او نشه نه فوسبوکي دا وو بیا بیته ساته دی وو بو جکیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دی. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان ګڼي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي، بلکې د یو شمیر افغانانو چې په روسیه کې اوسي له لوري ترتیب شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیم جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې لستونکو سره مخامخ کړي. رحیم جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي.
دولت هیڅ په تمام قدرت میخواهد
کې دا وایي د روسیې دولت ل خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د بخوانی شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا وایي چې که تاسو لری واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لري، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغیز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ور واچول؟ مسکو به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. شغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنی چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غنی رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په تیره خبرونه کې مو له تاسو اوریدونکو غوښتل چې څه ډول سوله غواړي. یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي چې څه ویل ولم. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې بیا وینه توی نشي، افغانستان ته خارجان په سیل راځي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه چې د طالبانو مشران د پاکستان خلک دي او پاکستان امر مني ځکه دا سوله له حکومت سره نه کیږي، یعنی طالبان له حکومت سره نه کوي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري څخه لیکي وایي موږ داسې سوله غواړو چې زموږ اردو کمانډو او ملي امنیت په خپل حال پاتې شي او ملي ارزښتونه تاوان ونه ویني. باوري لشکین څخه لیکي داسې سوله غواړو چې خپلواک یو او آزاد یو. بل اوریدونکي ماما د زابل ولایت له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غنی طالبان زموږ ژوند دي، باید ټول سره روغه وکړي او جوړه وکړي. نور احمد له کندهار له پنجوایي څخه لیکي وایي موږ د کندهار ولس د سولې غوښتونکي یو، په زیاته پیمانه د پنجوایي خلک د سولې ډیر غوښتونکي دي، خدای دې افغانستان امن کړي. سیف الله جلیلی د لوګر لازري لیکلي وایي په افغانستان کې سوله غواړو چې ملي ارزښتونه په پام کې نیول شوي وي او د تیرو لسیزو کړنې ترسره نشي. د زابل شاجوی څخه یو افریدونکو چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی وای موږ داسې قانون غواړو چې اسلامي امارت او اسلامي قانون پکې واکمن وي. مستغنی د زابل څخه په یو بل پیغام کې لیکلی دی وای موږ داسې سوله غواړو چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. دا اوس تاسو ځینې پیغامونه چې د سولې په اړه مو لیکلي وو. خو د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران بیا د سولې په اړه داسې نظر لري چې هغه سولې دوی غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. دوی دا څرګندونه په رون په یو غونډه کې وکړي. د دې غونډې په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شمې پورز د دې غونډې یو شمېر برخوال وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تګه دی، اما داسې سوله چې په هغه کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغه کې زمونږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغه کې زمونږ نظام ته صدمه رسېږي. موقت حکومت غوښتنه کا همدارنګا د ملي اردو د منحل وختنه کج د ملي اردو د منحل شي اسکر د منحل شي او حکومت چې د موقت حکومت ته جوړ شي خلک دا سي سول نه غوړي چې پاغه کې به شرمه سول نه غوړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو مونږ دا سي سول غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره ټول شي ټول اړخونه راضي وي نه داسې سوله چې پاغې کې زمونږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو د خپلې ملي ګټو نه دفاع وکړو دې ته ونه ګورو چې را دا زما ونه شو دا د دې ونه شو نه ملي ګټه زمونږ د ټولو شتمنۍ او ګټه ده مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د سولې او امن غوښتنه شوې و
مونږ د شنواري کول علما کرام قومي مشران ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلکه ملاتړ کوو او هر ډول قرباني ته پکې ژمن یو هله دا چې په دې سولې کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي
د شینوارو قومي مشانو په خبره د جګړې ترخې څکلي نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار دادی چې د هیواد ملي ګټي او د اوسنی نظام لاستراوړنې پکې خوندي وي
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کندهار اورزګان د لوی لارې موټر چلون کې وایي وسلوالو طالبانو ورته غواښ کړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار تګ راتګ ونه کړي دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلې او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري
افغان امنیتی مسولینو رسنۍ ته خبر ورکړ چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي خو سم دستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو غواښ کړی چې پر یادې لارې د تاګ راتګ نه کوي د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ور چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته غواښ کړی چې د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لارې به د رواني میاشتې تر شپږم تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي دی وایله سهار رئیس لاس تر زنه ناستیا او کاروبار په ټاپه درې دلی دی
ټو دې سموټر راغلی دی دلته پر لاغه ځای درې دلی دی زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خط کې دی کړی دی چې دا غلار د 20 تاریخ څخه بند ده بیا در شپږشته مو پورې لیکلی دی پکې تاسو په پردا غلار باندې ناراضی کچيري را لاس بیا حق ته شکایت نه لري زما څخه دا طالبانو لیکلی دی
دغه سجنې ماده دغه لنیو موټروان وزمن موټران ولر چې سپاریان راسي برته خواران ورسي در بند د طالبان خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مرزي مشته خو نه ځان دغه دغه ګرد موټروانان چې قسم ورته کشي چې د لسروز وړ ولا کړی مبارزه دغه ځان دي دغه خواري دغه نقل حساب دي
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغو کړ چې خپل منځونو کې دې سپار پټوګنه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي
خو موږ ته دی خپل دغه ودسي خلکو ته دی خپل دی کاغه یی کاغه یی موږ پر لار باندې زو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جنگ کوي موږ دی فریدي پر لار شي زو
چې مریضان د اوس پړو کې پر ناشته راته چې موږ کوم لار بلار بیا کې لار موږ پیدا کو چرته پر وزو اگر ته وای ته چول چې پر دې لار راځه کاغه طالبانو لار مینو نه راته یشتي
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې پلار کې بند پاتګي غشتنه کوي چې لارې ورته خلاص شي
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال موږ د چا څخه سر وټه کو د چا څخه و جوړ پر چا باندې و جوړ چا ته ورسو
مزما کار دی په کندهار کې زوارم چې کندهار لار زم یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دی په دې کې نه دولت ته توان نشي نه طالب ته توان نشي
کته مو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاړه رسنۍ ته څنګه ویلي خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دی ورته راستولې وو په جنوب کې د 215 تل کلی اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاکه کړي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
یورو ایشیا ریویو خبرونی پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکه دا مسئله نور سیمه ایز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمي او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تیره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 13 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شاید د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرله تتللی و چې د تګ په مهال د پولیسو له لوري وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماښام د ازادي رادیو ته وویل
زوم ارمان لونی بلز یو څکسانو دا مور روانو د یو چا مور څه ډوډۍ خړګې و مور حالت لاغه ځای شرار روانو روانو د خور پر خوا باندې فلاري باندې سپی ګاډیا نه راوستي یو دم و درې سره له سپی سره ریاستي ادارې ور سره ولې په ساده ور دی کې سره ولې هغه سر کاغذان سره ور دل سره دی دل اول د یو مور سلام سره وای چا مور د پیو سره د کټ څنګه ماشینوي په دا باندې څه پر عمر ولې ارمان لاله وښراته په روډ باندې مور ول ارمان څه بدر و څو څو شو ارمان ول د ارمان ګای هودرې دی د ارمان پر ځبه یو شی نه اصلي ارمان جاته داله څه ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغمونه کړ او سره له دې چې هغه روختون ته ورساوه ونه توانېدل چې له مرګه وژغوري.
ورته په موټر کې واخته چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سهولت نه وي پولیس رسېدلی وو پولیس ته هسپتال کې ډله بند شو د باندې ولاړو ډاکټران یې نه راله کول موږ یې نه ولیده کول چې کم کې مړ شوي لکه جوشتې نه راوایستي دالت یې راکړي ګلوډ یې ګېټ یې خلاص کړي موږ روان شو موږ چې ورغو ارمان وفات شوی وی شي څوی وی باچا خان چوک نه مراله موږ ټوله دې تمره.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور وو د بلوچستان یالک د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. د هغه خور ورانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل شوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ پر ټوټر د ارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی عرض یوه کاپی خبره کړې ده. محسن داوړ ادعا کړی چې د عطاو رحمان ترين په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی وهلی وجلی او بیا یې لار بند کړی چې د هغه ملګری ونتوانیږي چې روختون ته ورسوي. د بلوچستان یالت د لورلای سیمې د پولیسو مشر عطاو رحمان ترین د دې پیښې په اړه مشال رادیو سره له خبرو راډه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سولیز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټوئیټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل جواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلای کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه و چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
د لاجوردو پلار تللی افغان موټرونه له با کیفیته وارداتي مالونو سره تر 3 ورځې پوری بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني اقلامو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته پلار دی. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې موټر چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو 3 ورځې پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دواړخیزې استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي انشاءالله په 3 ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بر لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوې دي د کیفیت د نگانم
خغلی وری ماچ وی دوی دی نتیجې ته رسیدلی چې د لاجوردو په لار د ترکیه او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیه سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانسته او په 9 لاریو موټرو کې له همدې لارې خپل توکي ترکیه او اروپا ته واستول. له دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای د لاجوردو لارې څخه دواړخیزه استفاده به د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري ارزان او پراخ کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي مونږه د ترکیه سره تقریبا 900 ملیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول وس د ایران د لارې نه راتلل. نو په دغه خاطر باندې دا لار لګنشتې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي داغید مشکل نم خلاصي کو زموږ د فار د لاره په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالین او زین نور توکي راوړل کیږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په داسې ځای کې راټول کړي چې کانکریټ نه وي. تر دې مخکې هم په ځلونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې واوري داسې ځای وانه چوي چې ضایع کیږي او تبخیر کیږي. د ازادي راډیو خبریال ناجی صاحب د اوبو او انرژي د وزارت له سلاکار انجینر محمد نعیم توخي سره مرکه کړې ده.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوري چوريږي د بامونو نه او د هولي نه د ټول لغوند کې یو ځای چې اگر تا کانکریټ یا قیر موجود نه وي خپل هولي کې یا بل ځای کې اگر تا انبار کې چې دا کله چې زو پیږي بیا لاندې ځکه اوبو ته رسیږي او لاندې ځکه توقع ته نفوذ کیږي. په دې خاطر چې د چې نفوس بو کې دا وو بیا به ته ساته دی وو جکیږي پر کابل خار کې ځان دې ځکه وو جکیږي او دا خیر هم دیږي او د سنځ دې چې دې حولې چې تاسو کار کوي خپل تا دا یعنی دا شخصي ساګان هم وو یې دې کیږي او دې کول شي چې استفاده وو.
د وو د کچې د زیاتول د پر دا کار څومره اړین وو او څه باید وکي خلک
باید د ټول واور چوريږي دا غونډې فراولې نه یو ځای ته د سیانبر کی یو غلطه وو هغه وو کیږي لاندم زکی ته زی او دا لاندم زکی وو به ته تزیه کیږي او دوی نه استفاده کولای شي چې دا ټول خاریان دا کار وکي. دا ډیر اغیزمن کار ده چې لاندې وو د زکی وو تغذیه کیږي.
د اوبو کمواله خصوصا په کابل کې سمره جدي ستونزه ده، او د اوبو د کچې د لوړول د لپاره نور څه اقدامات ترتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده، د کاسه د ذخیره دی لاندې ځکه اوبو 2 میلیون تر 3 میلیون پورې کفایت کوي، چې دا هم د پخوانی یقین دیر کال چیمون دیر باور دلو دا دیر باران و دا شایان و چه اغا تن سطح دی وبو و رسیگی بیا هم دا دری میلونه نا پورتا که باید کیگی نا کابل که کمست وبو دیر جدیده او وزارت یو دا اغا کرده اعلامه اخبره کرده او بل دا چه یو بل پروژه مگل رو دا تغذیه مصنوی پونم چه دی واور نا او دی ورخت نا او دی دریابون نا دی اغا پسل چه دی وبو لری او دوست پروژه